کوم خو څنګه موضوع پاکله
د پاسټر زرونه پولادي موضوع د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شوبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي ورسره بیا د زده کړې د تفکر تخیل تمرکز خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوې دي دا خبرم پکې شوې ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی تفکر تمرکز یا د تخیل قوه حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولی شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټر زرون او پولادي مسخه کتاب په یو برخه کې د ورسني ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمه دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې چې موږ ولې سترس لرو استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي په ډیپریشن په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږي او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند باندې لګه را بدل شو مسله دا ده چې هر علمی خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ورباندې وپوهیږي مثلا زه د سپورت په ډېرو ګټو باندې پوهېدم خو هغه دقیق میکانیزمونه یې نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه زموږ تمرکز تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل ابصر را باندې وکړ اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي ډاکټر ستانک سایوي
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري کله چې یو څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړی خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي څنګه فعالیت کوي کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي د بدن د نورو غړو په شان مازغه هم پالنه غواړي د غرض لکه د بدن د نورو غړو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي سپورت وکړي مضبوط کړي همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي کار پیو شي
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي خو د پاسټر زرون او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته د دوی نظر به در سره شریک کړم
دا کتاب په ام په مجبه د مغز په جوړښت دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندل شي د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل شطرنج لوبي ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت غیز لري. د غیدار د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خفګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خفګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول په ګوته شوي، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپېژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمونې لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي، چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خفګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوې ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو داسې ادبي ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې، او پرته له کوم خنډه یې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعاله ساتلې ده او لا هم فعاله ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېری یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بېلابېلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله یې فعالیت وکړ، او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی، چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي، چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول، او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلې، او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړي دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلودل. د شعر اکثریت فورمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډېر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیسې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کتام د نادلی او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیسه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت فرات اکثر کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي. او ارمیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګې حسرناک ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناک ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بے تاب لیونی چشدی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلخړی عبدالجبار مسلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي، چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي، نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي، نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي.
ملګری د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار غکه ترانم دی، چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند
د ورزی سیمې د ټنګار په 15 کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زاین انقلاب را ناغمې خړلې دې ناتر زاین انقلاب را ناغمې خړلې دې.
یاد مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه. د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پورته مینه یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د را جمع کول راټولول دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو له کلي نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او له لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډیر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو مونږ خپل کلتور، خپل ژبه ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لري پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لري پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنګر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندمه باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې ښایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بېننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوې او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوې بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې معنې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکم معنې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه بلاندی کرل
غیگه که دی شور اول ولی کاری تنغرا نن بیادی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغرا دخوز سار بیرا نور شایران هم دل در اغلی لمن دل او رای تکشنیخ کاری تنغرا چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکه ورونا دور زیخ کاری تنغرا خیخی او باور کرده و فل سیوره پری پرزو کرده ده خوک جانان پزده که افسانه اخکاره تنگره چه بیاد مولدین ده سل غزل تر کوره وایی پا خلک ده میانو زمزمه اخکاره تنگره
در تنغر مشاعره پشیرونو که ده مینی دوسته وصال فراق و کلاگان و دستاین برخه هم پزده پوری و زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مو واده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
قدمونه ای خودن لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړیده د دسلوشانو چې نه بکلورو کله له حد لوړې سوی اوازونه به یو لب سره ګرځو عجیب आवाज وترې جوړ شو کنا کنا تم رډی روا تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینو سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه، پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم؟ سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره ساه یې واخیسته، بیرته یې ځان وموند. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي، بیخي لار ورکې کړې. سور پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده، د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه، دوې ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یې یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې، چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه، دکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د به یې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې را نه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه را وړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چې په خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ور نه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قد سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی، نږدې وه چې نجلۍ ووهي. ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلېدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو، د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه، پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجله ران غارم سحمت شیبری جاز اخلم شدیوی.
Oh, but I see my heart. ګل مې